ازادي راډیو اوري د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړه هم له قانون سره ام په ټکر کې دي په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو بل لړۍ هم په دې خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه اونیز پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي د ګوډي اچار او سپورت خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمل دا خبرونه او بخی ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست وسله والا حمله شوی د سرپل سیمه چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي او په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول د خبرونو تفصیل د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتاک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسله والا حمله شوې د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې خغلی هوتاک ټپي شوی د کندهار روغتي چارواکي بیا وایي چې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست ټپونه سطحي او د اندېښنې وړ نه دي بلخوا بیا د بغلان چارواکي وای وسلوالو طالبانو نن سهار په دغه ولایت کې د خزو چارو وزارت یو کارکونکو او یو انجینر چې د تلا برفک ولسوالۍ څخه بغلان مرکز پلوخمری خواته روانو تخته ولیدي د سرپل سیمایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي د دغه ولایت سرپرست عبدالجبار حقبین تیر ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلی د دولت له مخالف وسلوالو پاک شوي دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل او د هغه پریکړه غیر قانوني بولی عبدالستار سعادت ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړ شوی هغه طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې لمخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 300 کې سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي دا تر هغه راپورونو لمخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده خغلې سعادت وای د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسول کمیسیون وړاندې کولای شي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف له لوی درستی جنرال راحیل شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره وکتل د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې امنیتی چارواکي د هغه مشکوک تروریست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو د پروان امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیس ما کې ما موخه رسیدن چې لباس زنانه پوشیده درک
پولیس چې سیمه ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستي وي او په یو بیلر کې ځان پټ کړی وي ټول خلک شاهدان دي پولیسو دوی ونیو تاسو خبرې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیسو د دلخوا شهید شوی دی
دا پیښه په پروان کې رامنځته شوې او د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو اروپایي رو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. په ایران کې پرون 2 کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ایران د قضا ویان غلام حسین محسنی اژئی په خپلو سرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل دا 2 کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مدافع وکیل چې د قضیه د لموکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رضایان د 2016 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که مجرم او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کاله پورې په بند محکومېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او 2 نور بندي امریکایان خوشی کړي. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتې دودي. پرون د هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لزګونو زرو مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجيب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په ټلویزیوني پیغام کې ویل من یو موټی نشو، هر هغه سبب موچه په سختي جوړ کړی دی او وران شي. هغه ویل منځنی ختیځ څخه نامعلومو منابعو د ده شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې د دې د پلټنې په اړه لوی سرنوالۍ ته خبر ورکړي. چینایي رسنۍ وایي د یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړي او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي. د چین شینهوا دولتي خبري اژانس نن وویل چې د جون د میاشتې راهیسې د بازارونو د خرابېدو په اړه د څېړنو په نتیجه کې یو خبریال نیول شوی چې د غلطو معلوماتو په خپرولو اعتراف کړی چې له امله یې په بازارونو کې بې ثباتي او بې نظمي رامنځته شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځي اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول په هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو وړاندې د خندونو پر رامسته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il faut
que l'Europe qui raijo arsashtuno ta dranaway nakwi no zaka europai charwaki bayd la hungari charwak sar jide uklaki khabar wakri.
د راپورونو لمخې د هنګری پاوز د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتر ګډي پولې په اوږدو کې د غزن سیملرون کې دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویل د کډوال سخت زوریدل یو په عین حال کې هیلي او امیدونه هم لري. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پایته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشوف وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب شوې چې په میلیونونو خلک په عراق او سوریه کې له خپل کورونو بې ځای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړه هم له قانون سره په ټکر کې دي.
تعدل وراندي انتخابات د کمیسون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسون خلاصه دا کمیسون دا قانونه کمیسون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
دا په اصل کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره خپل وړاندیزونه پرون حکومت ته وسپارل. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې نه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبروو.
او په افغانستان کې تولیدي خو پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بندي اغه ته ټول زمنګو برواني د شانتي د سیستان به سنت چې کوم یو زمنګ د سیستان او د ایران
او دوه ونیس پروګرامونه د ګړې اچار او سپورت هم د خبرونه په دوهم نیمه کې د تخبرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. عبدالستار سعادت افغان ولس مشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقض او کمزوري اداره تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب او اصلاحاتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي. احمد تکل د ښاغلي سعادت د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. ورمه ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د کمیسیون غونډې تحریم کړې. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه د انتخاباتو دوه مسول کمیسیونونه وړاندې کوي، نه د اصلاحاتو کمیسیون. د ښاغلي سعادت په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی.
تعدیل وړاندې انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون خلاصه دا کمیسیون دا قانون کمیسیون به فیصله هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او بیا دا کمیسیون ترکیب لري د جالب د حکومت د ملي اهداف دی. یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ډېر مهمې برخې عظیمې برخې نه وتي هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړ چې کمیسیون یې تحریم کړ او د هغوی تحریم ته هیڅ ارزښت ورنه کړل شو. دا بالکل یو دستیاب توقیه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقېږي او عملي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپایله یو لنجمنه مسله وه. د دې کمیسیون رامنځته کېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له مهمو پریکړو څخه وه. ښاغلی سعادت وایي چې د لومړي سره د ملي وحدت د حکومت او د اجرایه ریاست د پوسټ جوړېدل غیر قانوني بللی وو او مخالفت ورسره کړی وو، خو د ولسمشر اشرف غنی د کمزورۍ له کبله د خلکو پر رایو معامله وشوه. سعادت زیاتوي چې ولسمشر له یوې کوچنۍ ډلې څخه ویریږي. په دیموکراتیکو سیستمونو کې کله چې مسول چارواکي له یو بل سره په ګډ کار کې پاتې راځي نو استعفا ورکوي، خو ښاغلی سعادت د اعتراض په دود له خپل مقام څخه د استعفا احتمال رد کړ.
هغه څوک چې ځان لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې خام نشي تطبیقول هغه استعفا وکړي. مثلا د ولسمشر صلاحیت وي زه به یو ورځ د زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. ولسمشر په افغانستان کې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د څرنګوالي او اجراتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي، د حکومت اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون اجرات قانوني بولي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هغه طرحه چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي د حکومت د مشرانو لخوا ومنل شي.
و مرده چه ده انتخابات شکایتونو ده کمیسون مشهر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره امپټکر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د وړاندیزونو لست پرون حکومت ته وسپاره. ښاغلی سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره هم تورن کړ. جمهوري ریاست تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د اصلاحات او ښې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی استازي خاص استازي ټینګار کوي چې د معرف له بودیجې باید ناوړه ګټه وانه خستل شي. احمد ضیا مسعود دا خبره پرون د پوهنې وزارت د فعالیتونو څخه د نږدې کتنې په حال کې وکړل. بلې خو د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه کوي چې د بنسټیزو اصلاحاتو او معرف د ښه والي لپاره به پوره هڅه وکړي. تفصیل د نجاسا په راپور کې
ورسته له هغه چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شو، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازي وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې ویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معرف څخه زیات مهمه ده.
د شفافیت موضوع په معرف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیه لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معرف له بودیجې څخه، همدارنګ هر ډول مادي قومي سیاسي تمایل به د دې ملت په حق لوی جفاوي او ناوړه پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوری ریاست یو پلاوی ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوی غړي هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبه په ورځ په دې د کې د فساد د تورونو پاړه سونه ویل، خو ټینګاري وکړ چې د معرف د خوالي په برخه کې به ټول هڅه په کار واچوي.
تر هغه
چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو نو شو کولای چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو. د معرف د بهتر کولو لپاره لکه څنګه چې زموږ شعار دی چې د معرف د بهبود لپاره کار کوو، انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معرف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معرف وزارت په پراختیا پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځنګړي ډول د خوانځیو په جوړېدو کې بهرنی لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي کچېرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي نو دا به د دې هیواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سهار لس بجې او نولس دقیقې د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم د کابل چاپی خپرونو ته انکتنه کوي. اسدالله لودین د کابل یو شمېر ورځپاڼې او خپرونې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼې خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیو چارواکو غوښتنو او د انتخاباتو اصلاحاتو پروسې ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزن رایس سفر د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې میرمن رایس د دې لپاره پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد اړیکې له کابل او نوې ډیلی سره ترنګلې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا به له پاکستانه دا غوښتنه ولري چې له هند سره اړیکې جوړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان کې د افغانستان په ګډوډیو او ناامنیو کې رول لري، د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم ښه رول لوبولی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې سوزان رایس په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې امریکا د حقانی شبکې د نزپلو لپاره پاکستان ته د مرستو د بندېدو ګواښ کړی دی. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې میرمن رایس په پاکستان کې د میشتو ترهګرو د موجودیت په اړه هم پاکستاني لوري ته خپله اندېښنه شریکه کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په کابل کې د چین د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او چین راتلونکي سره تړلي او چین له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري کوي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه لیکلي چې کمیسیون خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل او اوس د حکومت نوبت دی چې عملي یې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید همدې وړاندیزونو ته په پام د انتخاباتو د نظام اصلاح ته مټې راونغاړي. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د کمیسیون باور باید بیرته اعاده شي او حکومت هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد پیدا کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاحاتو سره متقلب کسان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو پر تیرو پړاوونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د جمهوري ریاست هر کاندید کولی شوی چې د کمیسیون کارکونکو ته پیسې ورکړي او خپل رائے ډیر کړي.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ د سین پر سر یو پل په اساسي توګه جوړ شو. دا پل به د پیچ د سین پر سر چې جوړ شوی دی د شمون کلی له نورو سیمو سره نښلوي. تر دې مخکې په د سیمې اوسیدونکي د لارو په برخه کې له غټو له ډیرو ستونزو سره مخامخ ول. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ په سین یو پوخ او اساسي پل جوړ شو چې ورسره د شمون او نورو کلیو د پل د نشټوالي ستونزه پاتې ورسېده. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس انجنیر محمد جعفر جبارخیل ازادي راډیو ته د پل د ځانګړتیا او پاړه وویل.
د دې پل ټول کې د شپږویا متره او تقریبا 20 میلیون افغانۍ د پیسې دي او دا په 14 میاشتو کې دا پل تقریبا تکمیل شو او نن ورځ دغه او دا موږ دی خلکو ته نور سپارو.
جبارخیل ول دوی پل جوړ کړ خو اوسې ساتنه د ولس په غاړه ده.
پس دې مسولیت دي خلکو پر غاړه ده. دې پل په ساتنه کې شخصا زخپل د ټول شاهد دي. دې کلی خلک تقریبا په هر هفته کې یا دوه هفته وروسته یا دې هفته وروسته زخپل سره د انجنیرانو موږ همیشه راغلیو. دې پل موږ صحیح سبا نظارت کړی ده.
د سیمې اوسیدونکو وای پوخه بچي ولسوالۍ ته راتلل نو یا به وګد مزل کول او یا به هم د ټوپونو په وسیله لسین راپوري وتل چې وسی هغستونزه هوا رشوه.
او زمون د شمون خلک چې مخکې په جنازه کې یو مریض پورې سپپل باندې او چې کله به سین ډیر شه د دری خار او د ګروپ په لبانې به پورې وتل وسی دا مشکل حل شو. دا د کلی ټول ولس زناناو ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول خوشاله دي.
زمانوم خیر محمد مخ کې خودسي مساله و چا د لرګي پول و دلته به مریض پیدا شو پټاله کې بچاوړه چا به پښاوړه یو لوی مشکل سره د خلک مخ او ز الله رحمان چې دا پول تکمیل شو ډیر زیات سہولت راغلي دي. د سړک د وجنه دي نه استم سړک شروع شوه دي. دا سړک وردو تم سہولت دي او امنیت تم سہولت دي. ډیر زیات خوشاله يم ډیر زیات خوشاله.
په کونړ کې چې نړیوال ځواکونه میشتو شاوخواته په خپلونې د کونړ په لوی سیند او دوه پلونې د پیج په سیند ورغول چې د سیندونو دواړه خواوی یو بل سره وتړل شوي او اوس خلک کولی شي چې د سیند له یوې خوا بلې ته په اسانه تګ راتګ وکړي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه کوي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یو بل برخه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او اوس به لاړ شو پاکستان ته. پرون په کوټه کې د البته پرون په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ و چې دا ورځ په کوټه کې هم د بلوڅو میرمنو لخوا د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دوی د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه وکړه. دوی د غرض دا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال برکوال میخیل پر راپور کې.
د یک شنبه پورت د بلوڅو د قومي غورزنګ یا بی ان ام لخوا د اگست د 13 نیټه په مناسبت د زرګونو ورکو بلوڅانو د اجباري ورکېدنې په ضد د کوټې د پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وسوه چې بلوڅو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې د ورکو بلوڅو د خلاصون او په بلوڅو میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. په احتجاجي مظاهره کې شریکو میرمنو په لاسونو کې شعارپاڼې هم راخیستې وې چې پر جنو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅو میرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یو کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوی دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې پښکارا مخ کښېنستلای سي. ماما قدر بلوڅ د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي او د ورکو بلوڅو په موندنه کې د خپل رول ترسره کړي. کله چې مشتر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له مشتر د 3000 ورکو بلوڅو فهرست وو چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول چې هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شوي ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 10000 تنو هم اوښتی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمنوال دغه هلمن د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر لدی ورسته په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په هغه اندازه نه وی لکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړ ځکه چې د خلکو باور په انتخاباتو بالکل منځته لایدي. قاری محمد مدنی هم له نورستان ولایت څخه د انتخاباتو په اړه لیکي چې زموږ مشران شخصي او ګوندی ګټو نه کثیر نشي او د وطن پرستی احساس پیدا نکړي نو په انتخاباتو کې اصلاحات به بی معنی او بی نتیجې خبروي. قاری محمد مدنی بیا په یو بل پیغام کې لیکي چې له پاکستان د سولې همکاري تمه یوازې د وخت ضایع کول دي. په کار خدا ده چې نړیوال پر پاکستان جدي فشارونه راولي تر څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکي د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. Thank you. دا تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسو اتلس شمیرې لارې مو راستولې ول تاسو ټولو مننه پیغامونه مو هرو مرو په خبرونو کې درته خبرو او وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو لړۍ خبرېدو ته چمتو ده خو اوس به نجه صفې ته ورور کوچې د لنډو خبرونو لنډ خبرونه واوروي
د ننګرهار امنیتی چارواکي وای چې نن شاوخوا 10 بجې د سرخود ولسوالۍ اړوند د کمبوخ وړ په ساحه کې د کانال د محافظه ټولې پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه شوی چې لامل یې د دې ټولې یو پولیس وژل شوی او درې تن نور ټپیان دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسلواله حمله شوه خو روغتي چارواکي وایي چې د ټپونه ستهی دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په داسې حال کې چې په دې هواد کې د والي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتې دودي. چینایي رسنۍ وایي یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړي او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد د اسهارو بازارونه زیانمن کړي دي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 حملې وکړې.
او مخله دې چې دوه ونیس پروګرامونه واورې پام وکړي د افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان هر کال 2015 کیوبیک متر د مځکې پر سر اوبه لري. د جینو راپورونو لمخې افغانستان د کال 1200 کیوبیک متر اوبو ته اړتیا لري چې خلک یې استعمال کړي، په کرهنه کې کار ترې واخلي او د انرژي او چاپیریال ساتنې لپاره استفاده ترې وشي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې اوبه د خاورې او نفوس په تناسب تر افغانستان لږ دي تر یو بریده خپل سنزې د تړونونو لاري هواري کړې دي. د افغانستان د لویدیز ګاونډي ایران له عراق سره د اروند یا په عربي کې د شط العرب پر اوبو له شاوخوا څلور پیړیو راهیسې چنجال روان دی چې بیا بیا د دواړو لوریو ترمنځ جګړې هم پرې شوې دي. اروند رود د ایران په جنوب لویدیز کې پروت دی چې د عراق د دجلې او فرات سیندونه وربهیږي. د دې رود د اوبو لپاره دواړو هیوادو یو شمیر تړونونه هم کړی دي چې تر ټولو مهم تړونې په 1950 کال کې وشو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان بیا تر ډیره اقتصاد په اوبو ولاړ دی. د پاکستان مهم سیند د سند دریاب دی چې دغه هیواد اویا په سلو کې نفوس ته هم دې دریاب غاړو ته ژوند کوي. پاکستان او هند سربیره پر دې چې سخت مخالفتونه لري خو دغو دواړو هیوادو په 1960 کال کې د سند د شپږو معاون سیندونو په اړه تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې هند په ختیځ کې د درویو سیندونو راوی سلطاج او بیس په اوبو کې ډېر حق خپل کړ او پاکستان ته د سند چلوم او چناب په سیندونو کې د اوبو حق ورکړ. د راپورونو له مخې پاکستان د اوبو نوري اضافي زیرمینه لري څو د حق اوبو لاري خپلو حق سیمو ته چې اوبو په کې لږ دي اوبو ورسوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په وخت یو ځل داسې راپورونه خبره شول چې شای هند د چناب سیند وګرځوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر هندي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې په هیڅ ډول د اوبو د شوي تړون له مخې خپل حق څخه پښا کېدای نشي. د تاجکستان او اوزبکستان ترمنځ هم د اوبو پر سر ستونزې شته او د افغانستان بل ګاونډي ترکمنستان بیا ټینګار کوي چې د هیوادو ترمنځ د اوبو پاړه په تړونونو کې ملګري ملتونه ډیره ونډه خپل کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف روان کل په جنوبی کوریا کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل اشقابات د اوبو په برخه کې خپل ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او پراتلونکو کې هم له نورو هیوادو سره په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. په 1995 میلادي کال کې د اوبو نړیواله شورا جوړه شوه چې په نړۍ کې د اوبو ستونزې وڅېړي، خو یو شمېر هیوادونه لکه افغانستان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د اوبو په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړي. د جرمني د بن په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د ویش د برخې ماستر او په همدې پوهنتون کې د اوبو د مدیریت په څانګه کې د ډاکټرا محصل فضل الله اختر پلی باور دی چې له پاکستان سره د اوس لپاره افغانستان له تخنیکي پلوه د اوبو د ویش پر سر تړون نشي کولی. د ښاغلي اختر څخه مې په دې اړه وضاحت وغوښت.
مونږ کډرونه دغه سینه لرو چې هغه په داسې بین المللي سطح باندې داسې قرارداد سره ورسي ترڅو افغانستان زراعتی او د سکلو دي خاروالي ضرورت مثلا نظر کې نیولو سره دا استفهام ته ورسي. نو په موجوده حالات کې فکر نه کوم دا تړون داسې منځ راشي.
اختر صاحب، تاسو د کډرونو مسلې باندې ټینګار کوي، نو د کډرونو روزل خو یو سامان غواړي. آیا افغانستان باید یو وجده موده دی ته صبر وکړي څو کډرونه وروسي او بیا له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم چې باید افغانستان انتظار وباسي. اصلا د غتیره دوره کې حمید کرزی صاحب دوره کې اعلی تحصیلات وزارت د بورسونو پروګرام شروع کړی وو چې په هغه کې هر کال تقریبا تدرینه تر وسه و پورې محصلین د افغانستان د دولت په مصرف هندوستان ته د تحصیلاتو لپاره په دغه اندازه ترکیه ته او په دغه اندازه مالیزیا ته. هرنونکي خبره دا ده چې د افغانستان په هغه اولیتونو کې تر اوسه د اوبو د تنظیم بخش تر اوسه پورې اعلی تحصیلات وزارت شامل کړی نه دی. باید افغانستان چې کوم خپل شخصي بودیجه مصرفې د کډرون دروزل لپاره، څنګه چې څنګه چې رئیس جمهور زموږ اعلان کړی چې زموږ آینده د افغانستان اقتصاد په اوبو بسر ولاړ دی، باید عملی اقدام هم وکړي چې په دغه برخه کې باید کډرونو ته مثلا زموږ محصلینو ته زموږ استادانو ته دغه بورسونو ته خصوصا دغه غور کې ورته اولیت ورته ورکړي چې باید دغه بخش مثلا
باید دا خو خواهش دی، دا خو هیله ده چې افغانستان باید پرې برخه کې دا کار وکړي، لیکن تر څو پورې چې دغه کار نه وي شوی افغانستان څه حل لار لري تر څو د افغانستان اوبه ضایع نه شي چې پاکستان ته بهیج او لاغوی سم استفاده وکړي او له پاکستان سره هم یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم فلحال دپاره د افغانستان په سیاسي اړخ هم که وګورو وزارت خارجه باید د اوبو د تنظیم او د اوبو د ادارې او د افغانستان د طبیعي منابع ښه تنظیم او د هغې د حفاظت او ساتنې لپاره باید یو ډیسک یو دفتر ولري. همزمان باید په افغاني پوهنتونونو کې مونږ دغه متخصص د اوبو د ادارې او تنظیم او انجینري بخش پروګرامونه باید په کار واچوو. کولی شو په ډېر تیزۍ سره انشاءالله تر روانو 4-5 کالو پورې یو څه نه څه اغه لاستراوړو منګه قدر لاستراوړو دغه کپاسټی او دغه ټکنالوژي لاستراوړو تر څو منګه دغه پروسه پر مخ بوتل شو.
اختر صاحب، افغانستان نشي کولای سي ل نړیوالو مرسته وغواړي، ل نړیوالو مؤسسو په دې برخه کې څو ل پاکستان سره تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم تر اوسه پورې دغه نه اعتبار موجود نه دی د خارجي مؤسساتو بخش کې او د افغانستان دولت بخش کې، په خصوصا د اوبو برخه کې. که اجازه لرم زه مثال ورکوم، مثلا د بانک جانی د نړیوال بانک یو پروژه لرله چې هغه معلومات هغه تیر نه کړی کابل دریای او ځکه او خو د افغانستان د دولت له طرفه یا د اوبو انرژي وزارت له طرفه وی نزین هغه دا اجازه نه لري چې دغه اسناد افشا کی. مثلا چې اصلي حالت څه شی دی، د زمونږ د اوبو اصلي حالت څه شی دی، نو د خارجي موساتو منځ او د افغانستان دولت په منځ کې داسې کوم اعتماد فضا نشته تر اوسه.
کچرته د افغانستان تړون تراشو چې له ایران سره کړی دی، د ظاهر شاه د پچای د دورې د روسي سر اعظم په وخت، د موسی شفیق په وخت کې د هلمند او بو په برخه کې کوم تړون شوی وو، خو په هغه وخت کې افغانستان قدر نه درلود لکه څنګه چې تاسو د پاکستان په برخه کې د قدر په موجودیت ټینګار کوي.
په هغه وخت کې د افغانستان په سیمه کې په مرکزی آسیا کې افغانستان یو د منطقې د مجهز ترین هایدرولوژیکی سیستم لرو، برعکس وسنی حالات چې کوم دي مختلف مثلا هغه سټیشن چې هغه به موسمی حالات مانیټور کول، هغه به دا په اندازه معلومول، هغه یا تباشوی دی یا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته. مثلا زه د ننګرهار خبرې کوم چې کوم چې موږ اخیری سټیشن لرو، باز سټیشن یې نه غواړم نو یاد کما، خو تر اوسه په امنیتی حالات د وځي افغانستان دولت نشي کولای هغه سټیشن او هغه منطقو ته لاسرسي ولري تر څو هغه دقیق ارقام په لاس راوړي چې هغه موږ اندازه وکړي چې موږ څنګه وبو خوندان یو او څنګه مونږ نیازمندي ده. نو فکر کوم اوسنی حالت موږ ډیر په بهتران دی، بدتر هم دی. بهتر په دې شکل کې موږ ځوانان لرو چې اوس مثلا په خارج کې درسونه وای دکتورا په سطح باندې خو د هغوی د انسجام لپاره په افغانستان کې داسې کوم برنامه لاس په لاس نه ده شوي تر اوسه پورې. هغه هغه کدرونه چې بهر کې دي هغه بیرته هغوی د هغوی انسجام وکړی شي داخل افغانستان کې په هغه مربوطه ارګانونو کې او دغې وجنه اکثره زمونږ کدرونه چې بیا مجبوریږي بیرته د وطن نه کوچ وکړي بیرون د وطن نه لاړ شي او دغه شان موږ د لاسه ورکو. موږ چېرته دغه برنامه پلې کړی شي دغه ځوانان بیرته جلب کړی شي دغه محصلین چې ماستري کوي په خارج کې د اوبو تنظیم بخش کې دغه محصلین چې هغه دکتورا کوي هغه باید د هغوی انسجام وشي په افغانستان په تحصیلاتي ادارو کې د افغانستان په وزارت زراعت کې د افغانستان په د اوبو انرژي په وزارت کې د هغوی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کې هغوی باید منظم ځای پر ځای کړی شي.
له ایران سره چې کوم تړون شوی و د راپورونو لمخې دغه تړون لمخې ایران ژمنې کړې وې چې د افغانستان دننه به ځینې تاسیسات جوړوي خو هغه نه دي جوړ کړي. د نړیوالو قوانینو لمخې افغانستان په دې برخه کې پر ایران فشار راوستی شي چې خپل ژمنې پر ځای کړي؟
بله فکر کوم افغانستان فشار راوستی شي و جداله راغی لپاره سبب دادی چې د افغانستان چې کوم یو به مثلا د کابل دریا یو ځای پاکستان ته ځي او په افغانستان کې تولیدي خو ځي پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی هغه ته ټول زمونږ وبرواني دغه شانتي د سیستان به سنت چې کوم یو به زمونږ د سیستان او زیته ایران هغه په افغانستان کې تولیدي. افغانستان کولای شي دغه وب مثلا بازي مجبوریتونو د وجه یا د بازي خپل حق لسرړون د وجه بند کړی شي مثلا د لپاره تفاهم ته ورسي یو روغې جوړې ته ورسي ایران باندې فشار راوستي شي. فکر کوم خامخا همدغه حالت مونږ په پنجامو دریایي او د کلرو چې هغه د اوبه د پامیر په غرو کې پیدا کیږي خو زیاده موږ سینت هغه کیږي شاملېږي او هغه بیا ازبکستان ترکمنستان هغه یغه په برق د لارې پمکی او خپل د ازبکستان شمال ته هغه اوبه سوال کیږي چونکې د اوبو تولیدونکي مونږ یو باید مونږ ته دا حق هم راکشه. مونږ فکر کوم دا حق هم لرو د خپل وبو ساتنه وکړو او په گاونډیانو فشار راوړو تر څو زموږ ضرورت په نظر نیولو سره مو سره مرسته وکړي تر څو دا وبو مونږه په خطر کې سره تنظیم کړی شو.
تاسو د امو سینټ اشاره وکړه د امو د سین په برخه کې وستون زده ده چې د افغانستان خواته جی خامیدي او د افغانستان خاور خوري او بل لورته د خپل امو له سین نه افغانستان څه خاصه استفاده نه کوي. آیا ممکنه ده چې د کرهنې په برخه کې لدی سیند استفاده وشي او یا په نورو برخو کې لدی سیند له اوبو څخه افغانستان ګټه پورته کړي؟
بله سبسل فیصد ما په خپل د امو دریایي او ځکه په ازبکستان کې ما د یونیسکو سره کار کړی دی د امو د سیند تاسو خبره تاسیسات وکړه افغانستان متاسفانه په دغه بخش کې زراعتي تاسیسات او ابیاري تاسیسات دومره توجه نه دا کړی چې پکار ده. ازبکستان د دوستی پلان پورې غاړه ازبکستان کانالونه لري چې هغه د سمندر یا د سیند ساتنه نه جگ دي او هغه د اوبو برقی سیستم سره هغه پمکي هغه خپل کانالونه ډکي او دا اوبه د ازبکستان شمال ته رسی الته پی دوی پومبا الته پی دوی شوله او نو داسې فصلونه کوي.
فضل الله اختر مننه چې دا ساده رادیو په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
مننه مات چې پاتې تاسو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته یو ریپورت د کرکټ د معلولو لوبغاړو په اړه لرو او همدارس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له نوی مرستیال باور هوتک سره مرکه درته خبرو. خو درته مخکې ریپورت ترازو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو او مایوبینو کرکټ لوبډلې د نړیوالو سیالیو لپاره بنگلاديش ته لیږلې ده. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رډو ته ویل دا نړیوال تورنمنت د سرسلی په نوښت پیل شوی چې افغان لوبډله به له څو نورو تکړه تیمونو سره لوبي وکړي. ښاغلی فضلی همدارس په کورنۍ کرکټ لوبو او هم د ملي نولس کلنې لوبډلې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
افغانستان چې جنگ زپلې د ګنښمې ځوانانی د جګړو پر مهال خپل لاس او پیل لاس ورکړي او یې هم د ناروغۍ لامل لودي پاتې دي. خو دغه ځوانان تر چا ځان کم نه بولي او په ملي کچه په بیلابیلو برخو کې لوبې کوي. یو له دغو ټیمونو څخه چې معیوب لوبغاړي پکې لوبې کوي اوس بهرنیو سیالیو ته هم ځي. د کرکټ ملي لوبډله ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بورډ یا ټیم ته یو تکړه بهرنی روزونکی هم ګمارلی او بنګلاديش ته یې دا لوبغاړي استولي چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
سفر کی هلته به د هغه انټرنیشنل ټیمونو سره لکه انګلستان، بنګلادیش او هندوستان هیوادونو سره لوبې کوي. دا یو ډېر غټ ټورنمنټ دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان داسې یو ټیم دی. دغه سره موږ یو خارجي روزونکی هم پیټر هندرسن به هم د ده سره ځي. نو دا یو ډېر ښه دستاور دی چې موږ ټول هیوادوال ته ووایي چې دا هغه وګړي دي چې حق یې اولاد په افغانستان کې لري.
ښاغلي فضلي وویل چې د کرکټ معلولو لوبغاړو تر دې مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم یو لړ سیالۍ کړي او ښې لاسته راوړنې هم ترې کړي دي. دا ویلو ده چې د کرکټ نړیوالې شورا هم د معلولو لوبغاړو لپاره د ښو زمینو د برابرولو ژمنې کړې دي. د کرکټ بورډ چارواکي همداراز د نورو کورنیو ټورنمنټونو د پرمختګ یادونه هم کوي. د دغه بورډ مرستیال ښاغلی فضلي وایي چې په خوست او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې په بریالیتوب سره روانې دي. ښاغلي فضلي د کورنیو لوبو تر څنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته هم اشاره کوي او وایي چې د آسیا په غوره لیګ کې د افغان لوبډلې پرمختګونو ته په کتو به افغان لوبډلې راتلونکي کال ښې لاسته راوړنې ولري.
را روان کال 2014 کال کې نړیوال جام د سره کیږي. البته د نو لسکلونو ملي لوبډلې د لپاره هغه هم څنګه سوري د سیالۍ د نو د لپاره بس موږ لوبډله نورم پیوړې شي.
کرکټ بورډ په داس حال کې د کرکټ د پرمختګونو یادونه کوي چې افغان لوبډله کوم بهرنی روزونکی نه لري او د دغه ټیم یوازنی بهرنی روزونکی تیره میاشت له افغانستان څخه ووت. ویل کېږي که افغان کرکټ بورډ ونه شکرای چې په تیر نړیوال جام کې لیدل شوې ستونزې هوارې نه کړي، دا لوبډله به که څه هم په کم وخت کې ډېره پرمختللې خو خپلې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی مرستیال باور هوتک وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د رسمي کېدو لپاره هڅې په وروستۍ کېدو دي. دی وایي چې دوی 95% خپل کارونه مخ ته وړي دي او ځینې پرمختګونه یې هم کړي دي. ښه ده چې د ښاغلي هوتک او زموږ د همکار الیاس سلیم مرکه یو ځای واورو.
امید لرو انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به د اخبار صاحب نوم هغه جدول ته اوچت شي لکه د انټرنیټي سیستم ته به ورسېږي. تر 95% پورې موږ ته اطمینان اولمپیک د آسیا او جهان را کړی او انشاءالله په لنډو ورځو کې به د موږ رسمیت البته د اخبار صاحب موږ نور آزاد غون رسمیت لري سکرتر جنرال معاونین او مالی و آزاد بورد. نو دا اخبار صاحب ته یوه دولو د فارې مونږ ته اطمینان راکړی دا چې په ترکمنستان کې چې کوم کانګرس دایریږي په هغه کې به محترم اخبار صاحب په صفت د رئیس د اولمپیک د افغانستان هلته برخه اخلي او هغوی به رایه ورکوي او 95% کارونه تکمیل شوي دي. 95% صرف انټرنیټ په نوم ده.
هوتک صاحب لږ وخت کې چې اخبار صاحب دلته راغلی او د ملي اولمپیک کمیټې رئیس په حیث خپل کار پیل کړی ده، د وخت کې څه لاسته راوړنې شته د اولمپیک؟
واقعا تاسو به د مطبوعاتو د لارې نه لیدلي، په دې لنډو ورځو کې مونږ تقریبا د قهرمانانو په واسطه ډیر مډالونه لاسته راوړو. باز محمد مبارز جهاني قهرمانی په تایلند کې واخیسته، انداسې د موی تای قهرمانیانه او مډالونه د جهانی مسابقاتونه، د کراتی فدراسیون انداسې د آسیایي جهانی مسابقې وی البته په مختلفو هیوادونو کې چې 15 مډالې لاسته راوړي او د وشو قهرمان البته د جهانی مسابقونو لاسته راوړنی او مډالونه اخیستي دي. په ډیرو کم وخت کې 15-16 ورځو په مابین کې چې د اخبار سره د تاییدې او د اخبار سره د حمایت د نوم سره واکان ورزشکارانو مورالو جرأت پیدا کړی دا لاسته راوړنې د یو نیم کال چې موږ په دې تحولاتو جنجالو د ورزش کې د محترم هاشمی سره وو. نو واکان فکر نه لري چې دغه نه لاس راوړنې موږ په شلو ورځو کې ولرو.
او هوتک صاحب، په دې موده کې چې په رهبری باندې ستونزه روانه وو، آیا په دې موده کې کوم داسې مسابقې ځنډیدلې کنه؟
البته محترم هاشمی یو ورزشکار نه وو، باوجود چې ورزشکار نه وو د ورزش د کورنۍ نه نه وو، هغه په دې کې کوم ایکسپیرینس یا معلومات او بلدیت نه درلود د ورزش په برخه کې، نو واقعا ورزش یو بحران ته تللی وو. او هغه دا ارزیابي نه شو کولای چې ورزش یا قهرمان څه مانا، مګر اوس او واقعا ډېرې ستونزې منځته راغلې وې دغه په وخت کې. موږ کومې لاسته راوړنې نه درلودې، کومې قهرمانۍ نه درلودلې، ورزش بالکل یو 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 خراب حالاتو ته تللی وو. اوس الحمدلله ورزش یو ادرس پیدا کړ، رئیسان د فدراسیونونه خپل ځان د عزت په چوکاټ کې ګوري، نو واقعا ورزشکارانو ته موږ زمینه د سفرونو برابره. اوس موږ په رویداد د سیف گیم لرو په هندستان په هیواد کې، هغې ته آمادګي لرو، همداسې په برازیل کې اولمپیک گیم چې ده، نو هغې ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. باوجود چې وخت ډېر کم ده، او ان شاء الله امید لرو چې په لنډو وختو کې به موږ ورزشکارانو ته ښې زمینې برابرې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، ښې شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخ کته، لکه اداري فساد چې پورته دي او خدمت کته، دا سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق کته. سړی آرام پاتې شي چې ول یو شی پورته دي او بل کته. تاسو هم غور پی وکئ او کوم څه کوش ترې وستل بیا موږ هم پی خبر کئ. د خبرونې په پیل کې مو د خزو یوې غونډې ته بیایو. هلته د خزو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام سه وینا کوي، هغه دراورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د خزو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپل عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
اغلو خویندو مندو ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسي یعنی د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د مال وینې سره ګډ شوی دی. ښځه د نړۍ یو لویه هستی ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته ښځه زه یم. نو بعد میړونه پلارونه ورونه لیورونه خسران او ټول نارینه خدي په سر کې نوي او حقوقي ورکی. بعد بهر ته د چکر لپاره بوزي لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري، نو باید مشهور ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سنټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم
هم داس به مخ پوران دی روان یم، هیڅ څوک به ما راونه ګرځوي، او ډیر به خوشاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نرم په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو، د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګلندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دې څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه مه، زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم. که مې خدای پاک دغه ارمان،
ولې د خلکو کورونه ورانوي او ښځې اورباټوي؟ خلک د بېګا ډوډۍ ته حیران دي، او ته ورته وایې چې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلئ، سالونو ته یې بوځئ د چکر دپاره، او سیلونه پرې وکړئ. خپله دې درې ښځې کړي دي، ووایه چې څو ځله دې چکر ته بولی دي، او څو موټره دې ورته اخیستي دي. خپله دا څو کله په یو زاړه کرایي کور کې اوسېږې، او نور ته د ترکیې فرمایشونه ورکوي.
ته رښتیا وایې، خو دا دعا کوه چې ارمان مې پوره شي.
دا د څه شي ارمان دی چې داسې لیونی کړی؟
بهر ته د تللو ارمان. غواړم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم. ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل، کیسونه یې جوړ کړل او قبول شوم.
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا، استرالیا، کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکي. د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو.
الو الو، غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مری سلام، څنګه؟
وای شکر ده چې غږ مې دی واوری. د لوری خایم، ته څنګه یې؟ درته صدقه مې کې لوری.
مور جانې
ولې ژاړې لوری؟ په تنګ سوی یې که څنګه؟
مری څه درته ووایم، د ملاله څه خبرې، لیونی کیږم.
ولی څه خبره ده لورې؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې، او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته او شکنۍ دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولی څه خبره ده؟ ښه ښایسته مېړه لرې، په اروپا کې هر ورځ دې ډانس خانو او پارکو ته بیایي، نور نو څه غواړې لورې؟ کبر ما کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تر اوسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چېرته تللی؟
څه خبره یې مرک دې شي؟ اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواکی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوک هم نشتا، یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم.
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه. زا بیا با تیلیفون در تا وکم. الو
سلام ماری.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟
څنګه یې ماری، خدا هم یال دی.
لور جانې شکر وباسه چې خارج ته لاړې. ګوره نوره دې ژړا وانه ورم، تر سترګو دې جار شم.
ماری دا څه وایې؟
لورې د مېړه پوښتنه مې دې له پلاره وکړه، همدغه دې مېړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و.
همدغه زوړ سړی؟
لیوانی ځا لورې، په خارج کې سړی نه زړیږي، ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي. بلا دې واخلم لورې.
پام وکړی یوی خبرتیا ته.
د وطنی ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپل راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نخې باید ولري: قد دوه ګزه، د سینې سور یو نیم ګاز، غاړه دوه چپکه، د ویښتانو سټایل ګرګوتی چې درې لوېشتې اوږده په اوږو پراته وي، سترګې، شونډې، غاښونه او پوزه مهم نه دي، خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي، لشلیدلې کاوبای پتلانه، سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بیک سره دی، ژر ځان د وطني تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان ته اخلي. که بریالی شو نو نوش جانې. پتا د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر، د ترینام د ایسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ، د ترینام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و: برای افغانپور، سپوږمۍ، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14